د ډیو ټي وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی سګنی کال د نومبر په 15مه د ډیموکراټیک ګوند لخوا د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د کاندیدای قبلولو سره خپل وینا کې کاملا هیرس ته امریکایانو وغوښتل د پخوانیو ترخو او تقسیمونکو شخړو تیر شي. دی ویل په نړۍ کې د امریکا وقار پر ځای ساتلو لپاره به کار کوي. دی زیاته کړه اسرائیل د دفاع حق لري خو غواړي فلسطینیان آزاد او پرامن ژوند ولري. په مرکزی غزا کې نن بیا د ډزو درانه غږونه اوریدل شوي او انخطا دوام لري. د غزا چارواکي وایي چې څلور کسان د اسرائیل لخوا تازه بمباریو کې وژل شوي او تیره ورځ څلیرش فلسطینیان وژل شوي. پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی خو د پوز مشر یو وار بیا په ډیجیټل ترهګرۍ باندې خبرې کړي. څېړنکار وایي د حقیقي ترهګرۍ مخه نیول پکار دي. او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایاند ویلي افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو وضعیت زموږ لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره د لوی اندېښنې په توګه پاتې دي. یو شمېر نور راپورونه مرکې به هم اورې مونږ سره اوسئ. سړی مشه زه مشه په منډه وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د جمعې ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د صدر جو بایدن د دې اعلان یو میاشت وروسته چې د بټاکنې نه کوي کاملا هیرس د ډیموکراټیک ګوند د صدارتي امیدواری نومونه قبول کړی ده. هغه د خپل مخالف ریپبلیکن ګون امیدوار او پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په مقابله کې خپل ریکارډ او نظر لري. د ډیوا همکار نوشروان خلندر په دغه باندې د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا د خبریاله پاتسي وداکسورا راپور تاسو وړاندې کړي.
ډیموکراټیک ګوند د کامی کنونشن د اخیرنۍ شپې په مهال د ګلابي رنگ ترڅنګ د موسیقي یو خلک مظاهره وشو او د چیکس ډلې لخوا کامی ترانه هم وړاندې کړې شو. خو کاملا هیرس د دغه شپې یو ستوري و.
On behalf of everyone
ستاسو د هر یو تن لخوا چې قصه به یې پزماکه د لوړ قام په هیڅ ولیکل شي زه د امریکا د صدارتي امیدوار لپاره ستاسو لخوا نومول قبلوم.
هرس د خپل ذاتی ژوند کیسه ویل او دای د میانه طبقه د وټرانو د تجرباتو سره وتړل.
مونږ د یوې نوې لارې په لور روان یو. د یو مستحکمه او راوچیت دیدونکو میانه طبقه سره په وړاندې ځو. ځکه چې مونږ په هیګو یو مضبوطه میانه طبقه تل د کامیابه او آبادی امریکای لپاره اهم ګرځیدل ده او دا میانه طبقه به زموږ د صدارت یو اهم هدف وي.
هغه د یو پخوانی سرکاري وکیل په تړاو خپل تیرې حاصل روخانه کړل او د خپل ګوند د حکومت عملی د لاندې د مخالف ریپبلیکن امیدوار ډانلډ ټرمپ مخالفت وکړلو څوک چې په عدالت کې سزا شوې ده. د نورو وینا کونکو پرنګ هغه د ډانلډ ټرمپ سره تړلې د انتها خوخو خي اړخو د تګلارو د دستاویز په اړه خبرداري ورکړلو.
امونګ خبر یو چې د ټرمپ دویمه دوره په سنگوي دا ټول د 2015 په پروجیکټ کې ورکړی شوې دي کوم چې د هغه نږدې سلاکارانو لیکل دي او د دې خلاصا زمونږ هواد بیرته په شابه بوتلل شي خو مونږ امریکایان په شان زو.
په کنونشن کې د نننند لا شنو پرکاګان وی او بهر د فلسطینیانو په حق کې روزانا ریلیانه وی. احتجاجونو د غزا جګړې په اړه د هیرس په دریز اثر نه لیکړي. هغه د فلسطینیانو د تحفظ په اهمیت او امداد زور راوړلو او د اسرائیل امنیتي مرستې تکرار کړل. هغه د فوریډز بندې او د دوه ریاستي حل لارې غږو کړل. غزا د ډیموکرات ترمنځ د اختلاف یو نقطه ده. په څلور زره وو سبب وفودو کې 200 او یو مطالبه لاسلی کړی ده چې پکې غوښتنه شوی امریکا د اسرائیل مسلح کول ودروي. هیرس کامتا له هغه یو میاشت وروسته وینا کړې چې صدر جو بایدن اعلان کړو دی به بیا الیکشن نه کوي.
جو زه له ډېر خوشاله ستامن نه کوم. ستاره کارت غیر معمولی دی. لکه چې تاریخ به یې وخی او ستا کردار متاثره کوونکی دی. زما خاوند او زه تا او ستا قربدانې جل ته مینه درکو او د تل لپاره ستاسو د دواړو مشکور یو.
کاملا هیرس چې دا خبرې کولې نو ټرمپ د مکسیکو د سفر په ترڅ کې د ټولنیزو رسنو د لارې یو ځل بیا د توجه حاصلولو هڅه کوله، خو یو څه هم د کنونشن د ګډونوالو جذبه کم نه کړله.
هغه مونږ ته راتلونکي راسموي، یو داسې راتلونکي چې مونږ یې په انتظار یو، یو داسې راتلونکي چې په رښتیا د ملک د هر تن نمائندګي وکړي او مونږ خوشاله یو چې پکې یو ناکاره مړ کیږي او مونږ د یو ښه ژوند خواته پرمختګ کوو.
کاملا بیخی پټاګه کړه چې د هواد لپاره خطر څه شی دی. مونږ ټول امریکایي بیرغ رپو، مونږ ټول سره امریکا دا او هم دغه یو وجه ده ځکه چې دا د دې هواد لپاره یو وجه کړه ده.
فوز غل کې شامل ټیم والز هیر سره په سټیج شریک شو او کنونشن یې ختم کړلو. پټاکانو کې اوازې سلور او یا ورځې پاتې دي. د وایس اف امریکا خبريالې پاتې لپاره نو شروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
په امریکا کې د صدارتي ټاکنو لپاره کمپاینونو کې د دواړو سیاسي ډلو مشران د امریکا په داخلي او خارجي پالیسۍ او ویناګانې کوي. د وخت د نړۍ لوی دوه جګړې د اوکراین او د غزا جګړې دي چې دوام لري. سمره د امریکا په سیاست ته دغه اثرات دي. په دې سره نیویارک نستر سیلنکار او خبريال جانګیر خټک صاحب ملګری شوی دی او تر کله کې خټک صاحب ستړي مشي
نل اشفاق صاحب تاسو ته کتون کوي دن کو تم سلامونه احترامونه
مننه خټک صاحب. خټک صاحب د لومړی ک د غزا چې کوم روانه جګړه د دی په لور تراشو، د دغه جګړې د امریکا په سیاست او راتلونکو صدراتي ټاکنو باندې به اغیزې سي اثرات به سي
زما په خیال دا به هر چرته خو نخ کاری خو سوینګ سټیټس یعنی هغه ریاستونه چې کوم ځای کې مقابله ډیره زیاته سخت ده الته ضرور کاری امیدوګا باندې د دې اثر چې کم آزاد ووټران دي یا ان کمیټډ ووټرز، ان کمیټډ خو بیل دي هغه ووټران چې کم آزاد رجسٹرډ دي یعنی یو پارټي غړي هم نه دي پاغي باندې به هم راځي. نو یقینا چې ډیرو الیکشن او پس دا به اول ځل وی چې ممکنه توګه باندې یو خارجه صدف دوه امور چې کم د امریکای پټاکنو اثر انداز کېدي شي نو هغه دې پیربا د ما په خیال کېږي څومره بکېږي دا ګوري. لکه زو تاسو ته مثال درکم چې په میشیګن چې کوم یو بیٹل گراوند سٹیټ ورته وای یعنی هغه تل کې مقابله ډیره زیاته سخت ده کاملا هاریس او ډونلډ ټرمپ ترمنځ، هغه تل کې چې کله پرایمریز کېدل یعنی دا پارټي دنه چې کله ټاکنې کېدل جو بایدن چې کله په حق کې ووټ راتللو دا پارټي غړو د طرفه نو هغه کې یو لک ووټونه دسی وو چې کوم میشیګن ریاست کې ایالت کې دا جو بایدن په حوالہ ان کمیټډ یعنی هغه په خپل ووټ کې دا یو رائے دا چې کما یو خدای چې ته حق کې ووټ ورکې مخالفت کې ووټ ورکې یا بالکل د دې وای چې زو ان کمیټډ یم زو ما فیصله نه دا کړي چې زو به د کاندید ته یعنی خپل پارټي کاندید ته ووټ ورکوم کنه ال تسمره ووټه مخه تر اغلیو یو لک چې امید هغه موږ پرایمری ووټ چې کما چول شوی جو بایدن چې کلا دا پرایمریز کې اوولس فیصد ووټ دا سه وو چې کوم ان کمیټډ یعنی چې چا دا فیصله کړو چې کېدی شي موږ بایدن ته ووټ ورنکو اوس اولس فیصد سومره دي ورستا سموده کې س د پښتنه او س سټډیز راغلي دي چې کوم وای چې بیلټ پیډیا یو ډیر لوی اداره د هغه د طرفه جاری شوی دي هغه وای چې ډیر شو ریاستونو کې چې کوم رجسٹرډ ډیموکراټک ووټران دي ډیر شو ریاستونو کې ریمبر یاد ولري چې امریکای پورا امریکای کې نه هغه کې 15 ملیون خلک ڈیموکریٹس دی اوس د 15 نورمل پری دی د دیشو ریاستونو 15 ملیون ڈیموکریٹک ووټرانو کې 19% پدا وای چې مونږه دا فیصله نه دا کړی یا مونږه فلحال پدې باندې نه یو کانه چې مونږه به جو بایدن یا د ډیموکریټک امیدوار په حق کې ووټ ورکو دا ما په خیال دا ډیر لوی فیصله ده ځکه چې امید هغه باندې یوازې په چکم په میشیګن کې ووټ راغلي دي نو وایي چې دا اسه هر الیکشن کې ان کمیټډ ووټ راځي او دا د پیرا دوچن نه هم زیات دي چې دا سه خلکو دا رائے ورکړې ده صرف په ډیموکراټک پارټي کې دې کې انډیپندنس نه دي شامل اوس اخر انډیپندنس سمره دي دا چې کم ما تاسو ته کم دا سټډي خو اله چې کم بلټ پیډیا جاری کړی دا هغه مطابق 2.5 ملیون خلک په دیش ریاستونو کې هغه دي چې کم رجسٹرډ دي ایز انډیپندنت یعنی یو پارټی سره تعلق نشته دي په هغه باندې هم د دې اثر راتلی شي او هغه ریپبلیکنز چې کم ډونلډ ټرمپ سره په سوچ پلارې سمون نه خوري او هغه دا اراده وا چې موږ ډیموکراټک پارټی په حق کې ووټ ورکو آیا پدې باندې هغه باندې به د دې اثر وي یا هغه خلک چې کم انټی وار ګړې لیکيږي یا هغه خلک چې کم دا غواړي چې منځنۍ ختیځ کې د جنگ ختم کړل شي هغه کې دې شي چې هغه باندې مسر راشي نو بالکل ما دا رائے دا چې د دې اثر ټول کې زیات به بیٹل گراوند سټیټس کې راځي او بیا یو بل اثر ګوري دا ډی ایم سی سلور راځي ډیموکراټک نېشنل کنونشن په شیکاګو کې ډېر لوی غونډه وا دا امریکای سیاست دا یعنی ڈی این سی او آر این سی یعنی ریپبلیکن نیشنل کنونشن اور ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن دا امریکای سیاست ټول کې لوی اجتماعات وی دا سٹیٹ آف دا یونین ایڈریس نا پاس یعنی هغه چکم وینا چکم دا امریکای صدر دا امریکای کانگریس تکای وی هر کال هغه نا پاس زما په خیال دا ټول کې لوی سیاسي غونډه چې کم ځکه مختلف کینډیډیټس راځي او دا امریکای مستقبل پاړه پل نظر او خپل تګلار شریکوي چې کله دا ڈی این سی کېدلو نو هغه خلک چې کم دا صدر بایدن موجوده اسرائیل په حوالہ پالیسي سره مخالفت کړي هغه یلته کمپونه لګولي وغوښتنې سوا دوه غوښتنې وي یو دا چې موږ له دې پدې کنونشن کې خبرو اجازه ورکړل شي چې کم ور نکړل شولا ګرچې دا هغه خلک چې کم دا وخت یرغمال دي دا حماس په قبضه کې دي دا غی سره شذرانو خپل ته خبري وکړلې خو دا فلسطینیانو په حق کې دا چا خبرو ته اجازه نو ورکړل شوی دویم غوري مسلمانانو امریکا کې مسلمانانو ډیر لوی برخه باقاعده د ډیموکراټک پارټي ممبران دي ريجستره ممبران دي هغه کې یو طبقه دا سیوا چې چا یو تنظیم جوړ کړو چې کم ته وای مسلم ویمن فار هریس دا یو تنظیم وو چې کم مسلمان ووټرانو خزو ووټرانو جوړ کړو چکله دا اجازه ور نکړل شولو نو هغه تنظیم دا اعلان وکړلو چې مونږه خپل تنظیم ختمو ولې چې دلته کې مونږه دا اجازه ور نکړل شولا آیا دې مطلب مونږه غستې شو چې دا خزه چې چا هغه تنظیم چې کم کیملا هریس په نوم باندې جوړ کړو هغه مات کړلو صرف په دې وجه باندې چې نظر پاک اختلاف دی پالیسي کې اختلاف دی او دا په هغه ووټ باندې اثر اچوي زما په خیال بالکل باچي نو امید هغه باندې په پارټي کې ډیر ډیر تقسیم دی بیا کیملا هریس چې کم بیان پر اون ورکړی دی چې کم کې هغه لکه کوشش دا کړی دی زما نه دی خیال چې بیګا د کیملا هریس بیان نه پس مونږ دا ویلی شو چې هغه بس نوې شی ټیبل ته یا میز ته راوړي یا نړۍ مخه ته براولي منځنی ختیځ په حوالہ چې کله د امریکای پالیسي خبر راشي ځکه چې هغه پالیسي او د صدر بایدن چې کومه بیانیه ده هغه کې ماته سره ډیر فرق کار نه شولو صدر بایدن هم همیشه دا ویلی دی چې اسرائیل خپل دفاع حق لري کیملا هریس هم دا وویل صدر بایدن دا وایي چې امریکا به همیشه اسرائیل سره ولاړی او هر قسم ته امداد به ورکوي کیملا هریس بالکل اب دک کویل چې مونږ به امداد هم ورکو دا به بالکل یقیني کوو چې اسرائیل خپل دفاع مکمل توګه باندې کول شي بیا اور سره صدر بایدن دا هم ویلی دي چې هغه د فلسطینیانو مشکلات کمول غواړي ختمول غواړي کیملا هریس هم دا وویل صدر بایدن دا وایي چې زه اوربند په حق کېم کیملا هریس هم دا وویل اور سره بیا دا چې ټو سټیټ سولوشن یعنی فلسطینیانو د پاره خپل حق خود ارادي او یو آزاد ریاست چې کم په حق کې صدر بایدن همیشه غږیدلې دي او دا وایي چې دا د امریکای پالیسی دا کیملا هریس هم دا وویل نو فرق څه شته هیڅ فرق نشته دی اوس د فرق غیر موجودګی کې یعنی چې اړو فرق شته نه دی یا ښکاری نه کې دې شو ورسته سبدلون راشي پکې مونږ سره شو ویلې او مونږ دا چې کم زو چې کم تبصره کوم دا د بیګا چې کم مونږ وریدل دا غوینه هغه په بنیاد باندې کوم نو هغه په بنیاد باندې زو دا ویلې شم چې آیا هغه ووټران چې کم د صدر بایدن پالیسي نه خوشاله نه وو بیګا خوشاله شولو زمانه دی خیال ما خیال دا دی چې دې سره پارټي کې به تقسیم راځي نه یوازې په دې باندې بلکې ور سره یوکرين باندې
خټک صاحب د دې با ګټه نیخ په نیغه ریپبلیکن ګونتا یا به ډونلډ ټرمپ ته رسیږي ستاسو په خیال باندې دغه پوزیشن په خکېږي دغه نه ستا مشتا
بالکل زما په خیال کې دی شي ولی زکه ویم چې کې دی شي چې نن لکه کیملا هریس بیگا وینا وکړه دا هغه وینا سلیریستو ساتو دنه د امریکې په سیاست کې یو بل بدلون را روان دی. ما په خل را روان دو ساتو کې بدغه اعلان وشي څه شي دی هغه هغه چې کوم رابرټ کینیډي دی چې کوم یو بل امیدوار دی آزاد هغه دا اعلان کوي چې هغه به د ډونلډ ټرمپ په حق کې دستبرداري کوي. د کې شک نشته دی چې رابرټ کینیډي سډیر لوی ووټ بیک نه دی. د کې شک نشته دی خو دا ضرور ده چې کم بمپ یا چې کم خلکو په نظر کې کیملا هیرس ته फायदा سیاسي توګه باندې ورسته سو ورځې کې ملو شوې ده هغه لګونته په شاکولو کې به داسې کردار لوبوي. یو خدا ده دویم داده چې ډونلډ ټرمپ او دا کیملا هیرس چې کم نړیوال فوج دی هغه کې کافي فرق دی. فرق چرته دی هغه تقریبا یو خدا دې چې ګوري هغه کیملا هیرس پالیسی حکومت تاسو بیان کړل ډونلډ ټرمپ هم دا وایي چې زوبې اسرائیل سره بالکل ولاړو همیشه به ولاړو امداد به کوم هر څه به کوم خو هغه اسرائیل ته دا وایي چې تاسو په نړۍ کې بیل پاتې دا جنگ ختم کړئ چې څومره زر دا جنگ ختمول شي دا جنگ ختم کړئ ځکه چې د دې تاسو ته نقصان کیږي لګیا دي باوجود دا چې تاسو سره ولاړې دا هغه کېدی شي چې جنگ بندې یا اور بند کې عام خلکو دا راي ده چې کېدی شي څه کردار ولوبي. دویم یوکرين چله چکله نه یوکرين جنگ شروع شوه دي د امریکای حکومت تر اوسه پورې یو سل او یو اویا ارب ډالر اقتصادي او فوجي امداد یوکرين ته ورکړی دي. یو سل اویا ارب ډالر یورپ ورکړی دي یورپین یونین او یو سل او یو اویا ارب ډالر امریکای اقتصادي او فوجي امداد ورکړی دي. خو دلته کې اوس اوازونه اوچتي یعنی تاسو وګورئ ریپابلیکن ګوند د طرفه چې کله دا ورسته ورځو کې ډیر زیات تعطل چې اسرائیل ته امداد منظور کړي او یوکرين ته امداد منظوري ورکړي هغه کې عقیده ویل چې دا امداد مونږ فلحال لسرول غوړو لسر کړې مو ډیره موده پره زيلنسکي د یوکرين صدر امریکا ته راغلو هغه خپل لابینګ وکړلو کامیاب نشول پکې وینا مقصد هم څه دی کامیابی چرته راغله چې کله ډیل په څه شي وشلو په ایمیګریشن باندې چې په پوله چې کم خلک را روان دي امریکا ته دا غي مخنیوي دی چې کله هغه باندې فیصله وشول نو بیا هغه امداد چې کم هغه منځوري ورکړل شو نو ډونلډ ټرمپ سوای ډونلډ ټرمپ وایي چې کازو وې دا جنگ بم نه کېدل خو زبا دا یعنی دا جنگ به ختمو هغه دا نه وایي چې زبا نور امداد ورکوم. بیا دریم نېټو نېټو باندې هم دواړو طرف ته ډیر زیات اختلاف دی. نو امریکا کې هوګوري ووټر چې کم دی هغه خپل کور نه اول خپل کور ته ګوري خپل بټوي ته ګوري چې زما په جیب کې چې کم آمدن را روان دی د ډونلډ ټرمپ په موجودګۍ کې بدا زیاتیږي او کا کیملا هیرس او بیا هغه دا حساب هم کوي چې کیملا هیرس کوي او ژمنه کوي نو آیا دا ممکن ده چې په دې عمل وشي او د کښانت ډونلډ ټرمپ چې کوم ژمنه کوي دې باندې عمل کوي شي نو بیا هغه په چوکاټ کې هغه فیصله کوي. نو نېټو په حوالہ ډونلډ ټرمپ چې کله صدر وو هغه وخت کې هم هغه نېټو باندې ډېر فشار اچولو چې بای مونږ استاسو چې کوم هغه د سکیورټي دا هغه ذمہواری خو مونږ هغه ستدا اربونه ډالر مونږه سلګونو ارب ډالر مونږه لګو لګي تاسو په تحفظ باندې په تاسو خپل دفاعي بجټ کوم زیات کوي کنه نو 2% بجټ چې کله ډونلډ ټرمپ په حکومت کې راغلو نو ما په خیال په نېټو تلور یا پینځه غړیو چې چا د خپل مجموعي قومي پیداوار 2% یا دنه زیات خپل دفاع باندې لګولا او ډونلډ ټرمپ ورته ویل چې مونږه هر څه یې سارو خپل بجټ زیات کوي هغه په نتیجه کې نن تقریبا شلو نه زیات هوادونه د سیدی نېټو چې چا دفاعي بجټ 2% نه زیات ده نو هغه باندې به مسر وي. نو امید هغه باندې چې کم بیرونی شیزونه دي بیا چین سره هغه بیل ده روس سره بیل ده مسلم چې کم مسلمان آبادی والا چې کم ملکونه دي هغه سره بیل تعلق دی د منځنی ختیځ عمومي سیاست سره ایران سره ایران په عوالم تاسو اوردل چې هغه بیګا ذکر وکړلو ډونلډ ټرمپ هغه په پالیسي کې ماته سره بدلون نه کاری خو امید هغه باندې ډیر زیات فرق شته دی چرته نه چرته د دې اثر په بده امریکایي ووټ باندې وی
ډیر مننه خټک سره مننه
ډیر مننه ډیر مننه.
امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ لتیرو لسو میاشتو راهسه روانه جګړه کې دزبندي وشي او د جګړې د ودریدل سره سره د اکتوبر په 1 منټه د حماس لخوا په 1 اکتوبر د ترخګر بریټ په وخت تختول شوې اسرائیلي وګړي هم را خوشي کړل شي. د رواني اونۍ په اخر کې با یو ځل بیا مارکشان په قاهره کې د سولې خبرو اترو تکینی دا په داسې حال ده چې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن
هم د دغه سیمه په سفر دی چې هدف یې د دغه جنگ ختمون او په سیمه کې امن قوی کول دي. د وایس اف امریکا د خبريال لارل بومن راپور تاسو ته زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
په داسې حال چې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه نوره توده شوې، د فلسطین سیاحت چارواکي وای د زیارت په ورځ په غزا پټۍ د اسرائیل په بمبارۍ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د غزا اوسیدونکو مجید الدبق وای په دغه بمبارۍ کې خپلوان وژل شوي او زیاتوي د دې بد امن په خبرو بدی اغیزې پریوزي.
ټول کور په بمبارۍ کې تباه شو چې پکې خزه ماشومان او سړي ټول وژل شو او ټوله ودانۍ د ځمکې سره هواره شوه لکه چې دغه غلطه خلک کور نه وو.
د غزار سیاحت چارواکي وایي له 13 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې د سلبیختو زرو نه زیات فلسطینی وګړي وژل شوي دي. اسرائیل وایي دوی د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیم حماس مرکزونه په هدف کړی دي. چا چې په 8 اکتوبر په اسرائیل د بریدونو په وخت 200 اسرائیلي وګړي وژلي وو او په سونو یې د ځان سره ژوندۍ بوتلي. د زیارت پر ورځ منځني ختیځ ته د یوې بلې امریکایي جنگي بیړۍ د رسیدلو اعلان شوه. پداسې حال چې ایران لخوا په اسرائیل د ممکنه برید په سیمه کې حالات توجن کړي، څوک چې وای په ایران کې د حماس د وژل شوی مشر بدل باخلي. د امریکا د دفاع مرستیال سیکرټری سابرینا سنگ د زیارت پر ورځ وویل
موږ دغه سیمې ته خپل جنگي صلاحیتونه رسولي چې د ایران په جنگي اندازو به اثر غورځوي او ایران که خبرګون شایي نو هغه به څنګه وي. د ایران ته پیغام هم ورکوي چې موږ د اسرائیل سره ولاړ یو.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر نه راستون شوې.
په قطر او مصر کې زموږ د ملګرو لپاره یو ساده واضح او مهم پیغام داده چې موږ د ځبندې غواړو او خبره به د يرغمل کسانو د خوشی کولو په تړون ختمو.
د عرب اسرائیل په اړیکو پویا سیړونکو وای د عرب مراکچیانو رول په سیمه کې د قلارۍ قوی کولو په لړ کې ډیر مهم دی.
د غربي منځګړي په دې خبر وی چې اسرائیل د بلینکن وړاندیز پوره کړي، زه فکر کوم چې دغه خبره به ایران او نورو ته هم ورسی چې مونږ د اسرائیل نه دسخه تخسته او حماس را سره لاندې منلي خو مونږ هڅه کوو.
اسرائیل وای دوی با په هر حال کې د حماس لخوا ورپی خطر ختموي او حماس غواړي چې اسرائیل په مکمله توګه د غزا نوزي. ملګری ملتونه وای تیر کال د جګړې د پیل راهسې د غزا د 21 لک آبادۍ نه 90% خلکو کډی کړی دي. د وایس اف امریکا لارل بومن د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ باندې غو واشنگتن ڈی سی نه غوږی. د پاکستان پوز بیا بیا په ډیجیټل ترهګری د قابور وستو خبره کوي. او چیرونکو وایي چې ریاست ته اصل خطر له حقيقي ترهګری او له هغه ترهګر ډلو څخه دی چې یو ځل بیا په هواد کې خپل جرړې مضبوطی. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
د پاکستان ریاست او په امنیت کارکون کې د غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي چې په هیواد کې یو ځل بیا ترهګري زیاته شوې ده او دا ځل د عام اولس سره سره په امنیتی ځواکونو بریدونه هم سیوا شوې دي. خو په حقیقي ترهګري قابو موندلو په ځای د پاکستان پوست سرلخکر په 1300 بیانونو کې د ډیجیټل ترهګري اصطلاح استعمال کړې ده او په دې د قابو موندلو عزم ښودلې ده. ولې ریاست د حقیقي ترهګرو په ځای ډیجیټل ترهګري ته ډیر اهمیت ورکوي او دا د امنیت په وضعیت سره اغیزې لري؟
دی وخت کې ټول نغړ چیلنج دی پاکستان ته، هغه دهشتګردی ده چې یو ځل بیا روزانه بنیادونو باندې اټیکونه کیږي. ډیجیټل ټیریزم دومره غټ تریټ نه دی څومره چې دهشتګردی یو غټ تریټ دی. خو بدی کی فیکٹر دا دے چی وست پاکستان ریاستی داری چی دی اغی پا دیشت گردی ہم فوکس کی اغا فوکس ی اغا عمرن دے دا اغی فوکس چی دے اغا ڈیوائیڈڈ دے.
د پوسټ سرلخکر لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح یا ټکي په داسې حال استعمال شوه چې پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور ویب پاڼه په ایکس بندیز دي او لته 1300 ورځو راهسه په ګرد هواد کې انټرنیټ صارفینو ته هم مشکلات دي. پا پوز وای چې د پاکستان دښمنان د ډیجیټل ترهګرۍ له وجې غلط خبرونه خوروي.
ډیجیټل دهشتګردي
ڈیجیٹل تراہگری یو داس استلادہ چے صفا مانی نشتہ پو اصل کی دا پاکستان ریاست ڈیجیٹل حاکمیت خواتا روان دی دا حکمت دا کوشش تی چے دا نوی نوی ٹکو او لارو لزریے دا خلقو آوازو نغلی کڑی او هاغ خلق چے آوازو نپورتا کوی هاغوی تا دے سزا ورکرل شی.
دا پوز مشر دا سرگندوان پدا سے حال کی کڑی چے پدی ورستیو کے دا پاکستان پا بلوچستان او خیبر پختونخوا کے گنڈ شمیر زوانان میرمنے او مشران احتجاجونو ترا پورتا شوی او تور لگوی چې د اغی سیاسی آئینی او جمهوری حکومت روړل شوی او کده خپل حکومت لپاره غک پر تکوینو د پوز لخوا یا خو په جبر بدرک کولې زوروله او یا هم په مرموزه تو گاو جلی شي. دان اخبار اداریه لیکي چې پاکستان کې د امنیت وضع ټیک نه ده او حکومت او پوستا په وخت د نوټل اغستلوي زکات ترهګر اوس اغه سیمه ته هم داخل شوی چرته چې د ترهګرې د ختمې دوه داوی شوی وي.
ترهګرې پر ضد باندې چې په دې سیمه کې کم عملیات کی پاره کې تیزواله پکار دي دا کوم ګورو په خوا دي څنګه د نړیوال جنگ شروع شو د ترهګرې پر ضد نو هغه وخت کې هم دا یو مسله شو چیرې د دهشتګردې تعریف پر سوی نو په خیال باندې د دې اثر چې دي نیخ په نیغه باندې دا د ترهګرې پر ضد باندې کوم عملیات کی پاره باندې کوي چې حکومت
دا پداس حال چې په 15 اگست پاکستان د پوز ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلیو د روان کال په لومړو وو میاشتو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو سل یو کم سلويخ پوزیان وژل شوی دی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پختونخوا او بلوچستان په ګډ ګډ کې د ترهګرۍ او بدامنۍ په ضد مظاهره روانه دي او ترهګر حملو کې هم اضافه شوی. خو د پوز مشر جنرال آصف منیر وایي چې د ډیجیټل ترهګرۍ مخه بنیسي. د څېړنې لپاره اسماعیل خان صاحب را سره د پیښور ملګری شوی ورته ارکلې کو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان، په لومړی پختنه، طالبان د پختونخوا په جنوبي اضلاعو کې ښکارا پبالی ضلعوں کی گشتوں کئی پر سوشل میڈیا باندې خلق ویڈیو گانے خبر رہی، دا پوز موجودیا ہم دا سیمو کے دا بل ہر زائنہ دا دغه حیوات چکم دے نو دیر زیادہ را دا غلطا پا عملیاتو زائی خلق تنگ را غلی دی مظاہرے کئی ولی پوز دا ڈیجیٹل ترہا گرئی خبر کئی خو دے اڑخ باندې سنجیدگی ولی نخ کاری ساسے پا خیال
قط مشکل دے دا فوج دا پارم او دا حکومت دا پارم او داغه غټه بنیادی وجه چې کومدا غا د سټریټجی د فقدان دی دشتوال لري فوج یا حکومت چې کوم دی اوسه پورې پدې نتیجې نه دی رسیدلې چې د دې مسلې حل سره وباسي دی چې د دې په استلا کې وتا آی بی اوز ویل کیږي یا د استخباراتو د اطلاعات په بنیاد باندې دی چې کوم عملیات کوي داغه اگر یې نتیجې مخې ته نه دی راغلي چې کوم د حکومت یا د فوج توقعات اطلافات سوا شوی دی بریتونه سوا شوی دی او حالات مخکې نه زیات خراب شوی کړکیچن شوی دی اوس پورې حکومت دا فیصله نه دا کړی چې د دې مسلې یو پایدار حل لپاره سګاونه پورته کوي شي. افغانستان کې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، ټي ټي پی سره خبرو ته تیار نه دی. په داسې حال کې حکومت سره بل داسې هیڅ لار نشته سوای د دې نه چې داسې ګامونه پورته کړي څنګه چې دی ویل کېږي چې یاره ډیجیټل ټیررزم روان دی، بیا اوس چې کوم دی نو آی بی اوز بیا پکې عزم استحکام په نوم باندې آپریشن یو چغو چته شوه خو د هغې اینډ ریزلټ مخامخ کاری نه چې دې نه بدي جوړې شه.
اسماعیل خان صاحب، تاسو ته پته ده نن د پاکستان د دغه چې عزم استحکام عملیات دغه د لپاره شل عرب روپو منظوري هم ورکړی ده. د خلکو پوښتنه ده چې د افغانستان سره بارډر باندې ازغن تارونه ولګېدل، پوز په زرګونو شمیر ځای پر ځای دی دغه پوله باندې، عام خلک چې تګ را تګ کوي د چک پوستونه ډیر په مشکله د تلاشیو نه تیریږي، بیا څنګه ترهګر په سوونو شمیر دغلته راوځي او گشتونه کوي ښکاره ګرځي را ګرځي؟
دې بنیادی وجه دا ده چې تاسو ته پته ده جنرال فیض په وختو کې چې کله خبره تر شوې دا غي نه پس یو غټ شمیر خلک هم د غره طالبان راوړل پاکستان ته بیا چې کم ځینې کې باړونه لګېدلې وو څه ځینې کې باړونه کټ شول څه ځینې کې چې کم دی هغه تر منځه لرې کړې شول څه ډېر خلک چې کم دی بیا د بلوچستان د لارې چې کم دی نو زموږ جنوبي اضلاع ته راغلل تاسو ته پته ده جنوبي اضلاع یو د بلوچستان سره هم دا غي دغه دی وها غړخ نم ډېر غټ شمیر کسان جنوبي اضلاع ته هلته نه راغلل نو څه دلته کې مختلف ولارونه خلک راوړېدل نو دا تاسو خبره ټیک دا وخت کې د حکومت چې کومه وینا وغه دا چې باړ لګېدلې دی او تقریبا 90% کار پښو دی او ربو روپۍ پی لګېدلې خو دا غي چې کوم کم د خلکو توقعات جوړ کړو یا حکومت د خلکو توقعات تر پټه کړو هغه توقعات هم تر سره نشول هغه امیدونه هم تر سره نشول اوس حال دا دی چې زه په ځای باندې بریتونه شوې دي په خیبر کې او شول په موجودې بیا ځلا کې شول په پېښور کې شکل په یو ځای شکل بل ځای په سواد کې دا غره کې بریتونه شول یا په دیر کې یا په نور ځای کې اوس هغه منته کې چې تر اوسه پورې پکې ډېر خال خال بچت په کې بریتو شو سره کې بریتونه کېږي نو زما خپل فکر دا دی چې دا شل ارب روپۍ خیر ټول پاکستان د پاره دی کړي چې په بلوچستان کې حکومت ته ډېر غټ مشکلات راپی اختیزم پروپوزم په صبح کې خودی چیلنجز دي نو دا شل ارب روپو باندې به زه نه پوهېږم چې دی به په دې څه کې دا ازم استحکام آپریشن په نوم باندې خدا دې دا پیسې واغستې ده د دې دلته کې زما خپل چې کوم معلومات یې غدا ده چې کم از کم دا پیسې صوبایي حکومت ته خو نه ګیرا روان زموږ صوبه په کې سب برخه نشته په سرکاري توګه باندې نشته نو کاري دغه چې دا شل ارب روپۍ په فوج ته ملایږي فوج بیا دا په مختلفو ځینو کې کم ځای کې عملیات دي کم ځای کې ودی پروګرام لري چې آپریشن روان کی یا کم ځای کې دی وارډ چلته کې د فوج ډیپلایمنټ ټو کی یا د کې سنور سو کی دا هغه د پاره د شل ارب روپۍ هم ډېر کم دي باقي خلک دا و چې دا 50 ارب روپۍ دي فلال خو د فاکی چې کوم کابینې دغه د اکنامیک کوارډینیشن کمیټي دا هغه شل ارب روپۍ کړی دي کیدی شي د نیکسټ کوارټر د پاره چې کوم دی بیا نور دی کې اضافه وکړي
اسماعیل خان صاحب د ډیجیټل ترخګری اصطلاح په مختلفو معنو کې کارول کېدای شي د دغه چې کوم ماهرین دي د انټرنیټ د صارفینو کم مشر تنظیمونه دي دغه مشران دي غیم د خبره کوي چې په دې کې د ترخګری او د تنقید او یا د اصل خبر خپرولو په هیڅ شکل هم دي چې کوم دیانو لکه څوک رانیوي شي او دغه ته سزا ورکول شي دا تفریق به څنګه کیږي آیا د دې لپاره کوم قانون سازي آیا د دې لپاره کوم داسې لارې لاهي عمل د دې شته چې غي باندې دا تفریق دی او چې دا ترخه غري دا او دانه ده
فرق وی کدا چې پاکستان مخکې نو قانون جوړ کړی دی پی کا په نوم باندې پاکستان الکترونیک کرائمز ایکټ په نوم باندې قانون جوړ دی او هغه وخت کې په دې باندې نیو کې شوې چې را د دې اصطلاح چې کومه ده هغه دا سیده چې د طرح کرے خاص کر کتا سو کر د انټی ټیریزم ایکټ چې کوم دی دا غي دا سي شکو ندي چې دا غي انټرپریټیشن یا دا غي تعریف یا دا غي دغه چې کوم دی بیان په مختلفو طریقو سره کیدی شي د پاکستان لږه بد قسمتۍ ادارې چې قانون او حدود شخو بیا دا غي تشریح چې کوم دی هغه دا چې طریقو سره شي چې دا قانون چې کوم روح لري هغه پاره باندې شي اوس تاسو غواړی چې په دغه کې په برتانیې کې چې کوم فسادات وشول نو په هغه کې په اخره کې په لاهور کې زمونږه دلته کې کسر ووته چې هغه دغه چینل 1 په باندې غلیبن یو یوټیوب چینل دغه کړو په فیسبوک باندې یا په باندې او دلته نه هغه فیک نیوز چلول او دغه فیک نیوز په وجه باندې په برتانیې کې فسادات وشول نو تاسو د لاهور نه اونیولې شو نو اوس به هغه باندې دلته کې چونکې اوس به د بهر نه پرشر دی د برتانیې نه پرشر دی هغه په چټکو نیول شو اوس به دغه مشفایې سره دی بیا به قانون ته وړاندې کی اوس هم پاکستان کې مسله دار چې دلته هر یو قانون چې کوم دی هغه ته د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شي هغه د ترخګرې قانون د ترخګرې خلاف او هغه دغه ترلاندې اوس په کې سیاسي او مخالفین نیول کېږي مخکې به نیول کېدل اوس نیول کېږي دغه رنګه د پیکا د قانون د لاندې کوم دینو د سیاسي مقاصد لپاره مخکې استعمال شو اوس به استعمال کیږي دا د پاکستان ډیر غټه بدقسمتي ده. دلته قانون جوړ شي مقصد به کېدی شي نیک وي، خو دغه الفاظ دغه رنګي چې هغه به هر یو کس تخپل مقصد د پاره استعمالي.
ډیر مننه اسمال خان صاحب تاسو.
ډیر
مننه. سیړون کې وایي د تحریک طالبان پاکستان خلاف د ګامونو نه پورته کولو په سر دا وخت د پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ جوړ اختلافات لیدل کیږي، په داسې حال کې چې آیا پاکستان د افغان طالبانو یوازینی مخالف ډلې داعش خراسان ته لاس ورکول شي. یو سیړون کې وایي چې داسې کېدی شي. تفصیل د ارباب محمود علي په راپور کې.
د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان په سر د اختلافاتو په وجه یو څېړونکو وایي چې څنګه چې پاکستان د نوی او 2000 په دورو کې د افغان حکومت خلاف د طالبانو مرستې کړې وي، نو کېدلی شي پاکستان د داعش خراسان ډلې مرسته وکړي.
Maybe it should start developing support to ISKP.
کېدای شي دوی د داعش خراسان ډلې سره مرستې شروع کړي، کوم چې یوازنې نړیواله ترګره ډله ده چې د افغان طالبانو مخالفت کوي.
براون زیاته کړه چې تحریک طالبان پاکستان ته د مرکزونو جوړولو او د هلو زلو اجازه ورکولو په وجه پاکستان د افغان طالبانو نه ډیر مایوس شوی دی، او په افغان طالبانو د فشار راوړلو د پاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړی دي، خو تر اوسه یې د نتیجې نه دی رامخته کړی.
خود دوی یعنی پاکستان تر اوسه دغه مقام ته نه دی رسیدلی چې د داعش سره مرستې وکړي. خود دوی د دې کتنه پیلوي سي.
د امریکای سیډنیز ادارې میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د سانګې مشر ماروین وینبام وایي داعش یوازنه ډله ده چې کابل یې خپل دښمن کړی دی، خو نه ګڼي چې پاکستان به داعش ته لاس ورکړي.
This would be foolhardy on their part. It would be
دا به د پاکستان بے وقوفتیاوی، دا به د سرنا برف سلوی. زما نه د خیال چې پاکستان به په غیر سنجیده توګه د خطرناک لارې ته ورشي.
خو وینبام بیا هم دغه امکان بیخی نردوی.
تر سوچې د راپارونې کلک ګامونه نوی رامخته شوی، لکه کچرې افغانستان او هندوستان په ډاګه د یو بل سره د پاکستان خلاف هلې ځلې شروع کړي. د دې نه پرته زه نه وینم چې په دې لاره پاکستان څه ګامونه پورته کول شروع کړي وي.
افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی په رستو کې ویل دي چې داعش په افغانستان کې د ځواکمنې دوه په حال کې ده، او دا یې د هر چا د پاره د اندېښنې وړ بللې ده. افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بارنو چارو د وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل ویلي چې د افغانستان حکومت یعنی د طالبانو حکومت توانېدلی دی چې داعش فتنهګره ډله په مکمله توګه وځپي. که د ډیورنډ کرخې پورې غاړه د داعش پټنځایونه له منځه یوړل شي، د دې ډلې ګواښ په مکمله توګه له منځه تللی شي. د پاکستان د پوست پخوانی افسر او د دفاعي چارو څېړونکي سعد محمد خان وایي افغان طالبانو سره د پاکستان اختلافات شته دي، خو د داعش سره د پاکستان مرستې یوه ټوکه ده.
ځکه چې داعش یو داسې دهشتګر ګروپ دی چې دغه خو نس دغه معلوم دی چې د دې لیډرشپ څوک دی، او د دې چې کومه دغه د نظریه ده هغه خو ډیره خطرناکه ده. زما خیال نه دی چې پاکستان کې به داسې څوک وي چې هغه به د داعش د نظریه پشتپناهی کوي، یا به د افغان طالبانو چې کوم موجوده نظام دی په افغانستان کې د هغې خلاف په دغه له امداد کوي.
د سیډونکو تر مخه د وسلوالو ډلو سره د پاکستان د تعلقاتو یو اوږد تاریخ موجود دی. کله د دغو ډلو سره د سولې لوزنامې شوي، او کله یې د دوی خلاف عملیات کړي دي. او خپله د پاکستان دننه سیاستدانان او سیډونکي د ترهګرۍ خلاف د پاکستان په تګلاره نه یوازې نیوکې کوي، بلکې ورته د شک په سترګه هم ګوري. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم غړي نزیب جلالي وایي چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر نوی قانون نه اسلامي او شری نه قانوني نه حقوقي او نه هم انساني بڼه لري. دا مرکا ورسره زمون همکارې منزه شهید کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف په ذریعه یو نوې قانون خپور شوې دی چې پکې په افغانانو بیا په ځنګړي ډول په افغانو میرمنو باندې لا نور بندیزونه لګیدل شوې دي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ دا غنیوي بندیزونه ته که تاسو کته نه کړی وي.
بله دقیقا دا بندیزونه مشول وسله او متاسفانه چې دا څوره زکیږي په امدی باندې مجباس کو او باس مودادي چې د افغانستان میرمنې په دسی او شرایط کې ژوند کوي چې حتی سیاسي بندیان هم لدغه سی بندیزونو او تحریمونو سره مخامخ ندي او د طالبانو لخوا دغه سی فرامین د دوی لپاره ورکړل سوی دي. میرمنو ژغی حال دا چې په شریعت کې اصلا دا مسله نه ده. هیڅ څوک پرته له ضرورت زه فکر نه کوم چې د یو چا سره خبرې وکړي، حتی په کورنۍ نظام کې چې کله موږ او تاسو یو بل سره خبرې کوو اساس باندې. نو دا چې دوی د میرمنې ژغ عورت بللې دي، د دوی په کالي شخصي حریم باندې دوی کار لري، سربیره پر دې حتی اسلام او شریعت ته دا یو لوی توهین دی او اکثریت مسلمانان د اسلام څخه نور هم زړه توري کیږي. او میرمنې خو په ټولنه کې کله چې وغواړي کار وکړي، تحصیل وکړي، اقتصادي سیاسي فرهنګي مشارکت ولري، هغه طبيعي خبره ده چې ضرورت لري په ټولنه کې فعال ونډه ولري او دغه فعال ونډه د همدي خبرو اترو د لارې څخه کیږي، د همدغه ارتباطات او ماهنګي لنتیجې څخه دا رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه فرمانونه د څو ورځې پر لپسې رسنوي کې همدغه باسونه کوم چې دا نه اسلامي جنبه لري، نه شرعي جنبه لري، حتی د نړیوالو قوانینو او میکانیزمونو سره په ټکر کې دي، د بشري حقوقو د کنوانسیون د اعلامي سره په ټکر کې دي، د اسلامي هیوادونو لپاره چې کوم دیشمادي اعلامیه جوړ شوی ده، د هغه سره په ټکر کې ده. حتی د اخلاقیاتو له نظر څخه هم الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي وای هر هغه کس چې تاسو کله چې تاسو دی یو چا حریم ته ورننوځي، تاسو دروازه ټکوي، کاغه تاسو ته اجازه درنه کی، تاسو حق نه لري چې حتی د هغه کور ته یا د هغه اتاق ته ور داخل شئ. تر دغه اندازې پوري دغه خصوصي حریم ته احترام کړی دی یا تاکید ور باندې کړی دی. د بلې خوا کچيري موږ او تاسو انساني کرامت ته وګورو، الله رب العزت په قران کریم کې صراحتن فرمایي وای چې ولقد کرمنا بني ادم، او موږ د ادم علی السلام او اولادې ته انساني کرامت ور کړی دی. دغه سي د دوی هر فرمان د هر موضوع اړوند چې دی، کاغه د حجاب مسله د ما پرونم په یو مرکی کې اشاره ورته وکړه چې د حجاب رنگ او د حجاب څرنګوالی په قران عظیم شان کې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په آیتونو کې مشخص شوی نه ده، په احادیثو کې وبخي مشخص شوی نه ده چې دغه حجاب سور رنگ ولري، زرغون رنگ ولري، کوم بل رنگ ولري. نو دا چې اسلام سیاسي ابیوس کوي او غیر استقلالانه مستقلانه دغه تصامیم نسی، دوی داس فکر کوي چې اوس خلک نه پويږي چې دا د دوی تصمیم ده کنه ده. موږ هم پويږو چې دا یو سیاسي لوبه ده او دوی په دغه تصمیم ګیرو کې حتی دغه فرمانونه په ورکولو کې دوی مستقل نه دي متاسفانه. نو په لاندې کې په اخیرو ټکو کې زبایدا وای نیو زلبیا چې دغه کوم فرمانونه چې دوی وزکړي دي، خو سندغه فرمان چې د قانون په نامه باندې توشي شوی ده، د ملا هیبت الله د لارې څخه دا نه حقوقي بڼه لري، که د حقوقي لحاظ نه استدلال ورته وکړو نه قانوني بڼه لري نه شرعي بڼه لري، متاسفانه حتی د انساني اخلاقیاتو سره هم کار کې دی.
قدر من اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نګوري، د خیبر په جمرود بیګاړی پوسټ یا پوسټي سره د تیرا راجګل کډوالو احتجاجي پرلر پیل کړی دی او پاک افغان لوی لار یې د هر ډول تګ را تګ لپاره بند کړی ده. پرلتوال وایي چې حکومتي ادارې دې د هغوی غوښتنې ومني او زر تر زره د کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. په دغې باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال فرید شینواري د پېښور نه وړاندې کوي.
د اگست په درويشتمه د خیبر تیرا راجګل سیمه کډوالو ویلي تر سوې چې حکومتي ادارو بیرته خپل سیمه تاسنې دو او نور غوښتنې نوې منلي نو تر هغه احتجاجي پرلت نه ختموي. احتجاج کوونکي وایي نږدې د یال سکالو راهسه د کډوالې ژوند تیروي او خپل کورونه په تیرا راجګل کې وران ویجاړ پراته دي.
د چکم د سکیورټي او د چوکی داری او چې د بارډر باندې خپل چوکی داری وکي او د سکیورټي مونږ لاره کی اده دا کارنه چې مو بحالي خو د بار شي کې چکم د ډنډای رخص خپل ډنډای استعمالوي خپل زوروري استعمالوي وس مونږ د ویو چې مونږ بحالي وکا خوش وي مندغ واس و داس چکم د وقدار خلک مندغه خلک دي ریاست ته وقدار خلک نه وزیر اعلی چکم د اختیار شته نه وزیر اعظم اختیار شته مخکم چکم مونږ د احتجاجونه شي مندغه خبرې شي او موږ چې کوم د پلاډر نه په احتجاج باندې موږ بهاري کړیو.
د خیبر ضلع تیرا راجګل کډوالو تیر یو شروع زره هسه احتجاجي پرلت پیل کړای او غوښتنه کوي خپل کورونو ته د استنیدو اجازه ورکړی شي وران شو کورونو سروې دی وشي او نورې مرستې دی هم ورسره وکړای شي. کډوال وای وزیر اعلی علي امين ګنداپور سره د جرګې غړو خبرې اترې شوې خو هغه په دې لړکې خپل بي وسي ښکارا کړی ده.
دا چې کم د جرګې مرکه سلسله مو سره کیږي دا ټول ډیلی ټیکټس دي. وزیر اعلی صاحب مونږ اوریدو مونږ مر ته خبره وکړه خپل مطالبه مو تکیه کوي دم راته خپل وس مطابق خپل خبره وکړه چې یاره ما خو دومره وسته چې د اپیکس کمیټې سره مو ملاو کوم هغه ته تاسو خپل خبره کړي نو دا غي چې کم نه مونږ به شلوارې ورشو پنځوس وارې به ورشو خو مسالې حل چې کم ده دا د دغه کې عادت سره څوک چې په تیرا کې الته قابض دي څوک چې الته نست.
د خیبر ضلع لري پرتا سیمه تیرانا د نامنې او پوځي عملیاتو له عمله ځای خلکو په 2014 کال کې کړي کړي وي چې پکې تیرا راجګل کډوال هم شامل وو. احتجاج کوونکي وایي چې شپږ زرو نه تر شپږ نیم زرو پورې کورنۍ لا هم د بیر تخپلو کورونو ته ستنېدو پته مدي.
پاره نکلا روغلو په یو کور باندې چې کوم ځای کنه ډیر یعنی په یو کور باندې نیمه بارو نو مدل ته په شوی یعنی په یو کور باندې ودری خونه ورنه نواته مو شومانم چې کوم ځای به تعلیم پاتشول زکه چې والا کا تنظیم زمو خټول پسمانده لکه خلکو او وسم پسمانده یو دلتم پسمانده کې یو زمو مو شومان له تعلیم نه دي دینی تعلیم نه دي سکول تعلیم نه چې کوم ځای بالکل داسې پاتشول چې پاور پورو کې مول کې برابر خبره دا کوي شو داسې شکل کې دو.
پاکستان پوز پر اوستیو کې ویلیو د خیبر تیرا زیاتره سیمو ته کډوال ستانه شوی او ځینې سیمو کې لا هم د وسلوالو په ضد عملیات روان دي او په مکمل توګه نه دي کلیر شوی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د دیوا ټي وي خبرونه ده. پاکستانی میډیا وایي د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف و عرب ډالر قرض پروګرام منځوري نه وړاندې پاکستان روان مالی کال کې د بهرنیو قرضو ضرورتونو پوره کولو لپاره د منځني ختیځ بانکونو نه څلور عرب ډالر ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي. اخوا د پاکستان د خزانه وزارت ویلي دی چې پاکستان په 2023 کال کې د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه په 15.9% سود سره سره د 3 عرب ډالر قرض اخستو قرضه خسته واکوم چې دغه مالیاتي ادارې د معمول سود شرنه زیاته ده. د ډیوا همکار محمد اکرام د هلو وی وی پروګرام کې په دې اړه باندې اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علوم او استاد ډاکټر مراد الحق سره خبرې کړي.
پاکستان چې کوم اپروچ کړي دی هغه سعودي عرب ایون چاینا ته یو ای ته ترکی ته چې هغه دغې نه هم ایکستند ډیټ یعنی قرضه چته کی نو دغې درې وجدي یو خدای ایم ایف د طرفه دا شرط هم دی چې کوم میکرو امبیلنسز دي فارن ایکسچینج ریزرو کې دی اکومولیشن شي هغه کې دی اضافه وشي. دویم پاکستان تاسو مخې ته ده چې 13 په دې میش کې پاکستان ډیر پیمنټ وکړو دا ایم ایف څخه قرضې هم هغه واپس کړه او دا شان نور ایکسټرنل ډیټ کې ډیر یعنی هغه پیمنټ وکړو دا ری سره چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو په اړه باندې پریشر دریم کو تاسو ګورئ زمونږ چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو په دې وس وخت کې هغه کې کو اضافه ونی شي هغه ته په هر شکل کې کو ریمیټنسز په شکل کې ایکسپورت ارننګ په شکل کې او په ایکسټرنل ډیټ په شکل کې هغه کې اضافه ونی شي هغه کې اکومولیشن ونی شي نو د ایم ایف د غوښتنه چې کومه ده هغه شرط هم نه پوره کیږي او دویم پاکستان چې مخکې کوم پوزیشن وو چې یو نیم کال مخکې چې را دې پات کې دوته دی نو دغه سچویشن دغه راتلی شي دغه وجه ده چې پاکستان دا حل زل کوي چې هغه د ایکسټرنل ډیټ لپاره هغه یعنی هانټینګ وکړي کوم ځګینه چې ملاویږي
ڈاکٹر صاحب نن پرون دا خبره د خزانه وزارت د سینټ یو قائمه کمیټه تکړه ده چې د ایم ایف نه په 15.09% باندې قرضه اخیستل شوې ده. مونږ خو باول د چین د قرضو خبره کوله چې دا 0.5% ده او 15% او یقینا تاسو هم پته ده او چې کوم اقتصاد په هندي اغه په دې پوهې دي چې کله د یو ملک کریډیټ ریټینګ ډیر خراب وینو اغه له به قرضه په ګران ځکه ورکول کې چې د دې قرضو په بیرته اخستو کې ډیر مشکلات وي او د ډیفالت یا د قرض نو ورکولو امکان ډیر څه واقعي دا تاسو ورته په کم نظر ګوري چې ولې پاکستان ته په دومره زیات شر سود سره ایم ایف قرضه ورکړي؟
اکرام صاحب ستاسو نیوکه بالکل صحیح ده. دغه وجه ده چې د پاکستان کم کریټینګ ریټ ته هغه دغه چند تاسو خیال وکړئ د ایم ایف چې د نورو ملکونو سره کم پروګرام وو نو چونکې د هغې د پاکستان په نسبت باندې د هغې کریډینګ ریټ انټرنیشنل مارکیټ کې ښه وو دغه وجه ده چې هغې په د هغې شرسود چې وو د پاکستان په نسبت باندې کم وو. پاکستان په اقتصاد کې اکثر چې موږ ذکر کوو په دې کې ډېر ځې تشتون دي دغه وجه ده چې کم قرض ورکوونکي لري نو کاغه د ایم ایف نن علاوه کو نور ملکونو یو هواد موږ قرض کړته یا د بل ارګنایزیشن نه یا د پرایویټ بانک نه موږ قرض کړته چونکې ملک کم چې معیشت ته هغه کې سټیبلیټی نشته هغه کې استحکام نشته دغه وجه ده چې کوغه ایم ایف ته کو نور چې کوم ایکسټرنل ډیټ ته هغه کې اکثر چې کوم شرطي او د شرسود چې کوم شرطي هغه کې د نور ملکونو هیوادونو په نسبت باندې هغه سیوا ده. کم چې نیوکه کړه کمیټي چې یاره پاکستان چې ایم ایف سره تیر کم سټینډ بای ارنجمنټ وو هغه کې شرسود ډیر سیوا وو نو کو تاسو خیال وکړئ سٹیټ بای ارنجمنٹ هم پاکستان چې کوم د ایم ایف هغه ستو هغه په دا یو داسې وخت کې چې انټرنیشنلی او ملک دننه ډیر زیات دا ریزرویشن وو چې پاکستان بالکل کلوز دی هغه ډیفالت کړی شي په داسې وخت کې ظاهره خبره ده کو هغه ایم ایف ته قرض حکومت کوي یا د بهر د نورو ارګنایزیشن نه یا نور سورس نه هغه قرض کوي نو دا غي شرسود سیوای دغه وجه چې کوم ایم ایف لون دی نو هغه اش
د دې ویلي دونکو تاسو د دې وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی خاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پوهان وای د خیبر پختونخوا زرګونه لرغونی آثار زیاتره د خلکو د نظر نه پټي یا ورته دومره پاملرنه نه کیږي کوم چې پکار ده. پیښور سره نږدې چوا ګجر کې درې تاریخي ځایونه هم شامل دي. په دغه د ډیو خبريال مدثر شاو هاشم علي نور تفصیل وړاندې کوي.
پیښور نن ورخاته طرف ته 15 کیلومتر لري د سوکانو چوا ګجر کلی درې تاریخي ځایونه لري. یو د وزیري خښتو چونی او سونو نه جوړ خایسته سیټانو پل، دویم زندۍ یا جندۍ ولا، او دریم د بڑ دغه پخوانی ګوره اونه.
د دې جړل شي دا هنګینګ روډز دي، هوائي جړې دي ته وای. دا برنه خپل جړل کوځي او مخکې سفر کوي. دا دې رکاوټ جوړ نشي، دا کټ نشي، نو دا ډېر ښه انداز کې دا بوټي خوريږي او ډېر علاقه کور کول شي. لیکن د زموږ د خلکو د بوټو باره کې نه خبرای دی وجه نه، د بوټو اهمیت موږ سره نشته. او دا سې کم قیمتي بوټي د دې اهمیت موږ به تعلیم خلکو موږ سره د دې اهمیت نشته. هغه د وجه نه زیات تر د بوټو موږ خلکو کټکول لګ لګ ځان د پاره خشاک د پاره.
محمد هارون وای نس دی ورځو کې د آرکیالوجی محکمې د دې اونې د محفوظ ساتلو په خاطر د دې نه غیر چا پیره خایسته دیوال جوړ کو. اوس د کلی خلک هم د دې په اهمیت پوه شوی دی، نقصان ورته نه رسېږي. وای د پلار بد خپل پلار د خپل دی ته ویل چې دا اون ډیره تاریخي ده. زیاتې د هندستان د ویش نه وړاندې دلته ګڼ شمیر هندوان میشتو. دا غي مړې چې به اوشو نو د سوزول نه پس پې ایره زندۍ یا جندۍ کې غورځولا. زندۍ او بد کابل دریاب ته غورځيږي. دی ولې کې د باړې پاکي او ببراتلې او دای بپ ماشوموالي دلته لامبل. خو اوس د زندۍ او باغ شان پاکي نه دی پاتې شوی. اوم د غلطه سلور سوا کال زوړ 290 فوټ اوګد او 3.5 فوټ پلن تاریخي سیټانو پل هم موجود دی.
ویلې کېږي چې دا سیټانو جوړ کړی دی کریم بخش سیټي په تقریبا 19 سنچري اډي کې. خو د دې پل نه یو کتبه ملاو ده. دا کتبه په پېښور میوزیم کې پرته ده. دې کتبه کې د پېښور د دې چوا ګوجر پل کنستراکشن هغه ډیټ موږ ته ملاو دی چې په دې کې وایي چې دا داود نومي کس د عبداللطیف په نگرانۍ کې په 1629 کې دا پل جوړ کړو. اټ مینس چې د کینګ شاه جهان مغل بادشاه ټایم کې دا پل جوړ شوی دی. دا اوس هم یو ډیر تاریخي او یو ډیر ښکلی پل دی او استعمالي دی.
بخ محمد زیاتی د دې محکمې 2003 کې د یوې سروې نه پس خیبر پختونخوا کې 6828 ځایونه رجستر کړي او تاریخي ګرځولې دي. او دغه کې 6828 د محکمې اختیار او حفاظت لاندې دي. وای د پوهانو تر مخې پختونخوا کې داسې ځایونه د 40 نه هم سیوا کې دي شي. خو د صوبې دومره زیات وسایل نشته چې دغه ټول تاریخي مذهبي او ثقافتي آثار خپل ولکه کې واخلي او د ټولو تحفظ یقیني کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا ټي وی دا پروګرام د دې سره سره د هلو وی وی پروګرام د لوی پښتونخوا خبرونه او بي بي شيرينا او نور راپورونه مرکه تازه خبرونه وخت په وخت باندې زمونږ همکاران د نړۍ د ګډ ګډ نه کوشش کوي چې تاسو لپاره راوړي. دغه معلومات سره د لیکل شوو تازه خبرونو په شکل کې نه لیکل شوی بڼه باندې دا معلومات تاسو لپاره د یو په پانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې کې دی. او دغه معلومات څلوري ساعته تاسو لپاره پراته دي. غلطه کې وخت په وخت دا تازه کیږي. په دې باندې د نړۍ د سیاست د امنیت په حواله سره تاسو د سیمې په سیاست باندې د ملک په سیاست باندې په خاورا د روان چې کوم واقعیتي خبرونه دي پیښې دي په دې هر څه باندې وخت په وخت باندې دغه معلومات زموږ همکاران تاسو لپاره هم د سیمینا هم د واشنگتن هم د نړۍ د ګډ ګډ نغره اخلي راغره غونډي تاسو لپاره او په دغه ویب سټ تاسو لپاره دی چې کوم viewradio.com دی. د دې ترڅنګ دغه معلومات تاسو لپاره په ټولنیزو رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم زموږ همکاران دا معلومات تاسو لپاره وخت په وخت تازه کوي. د ماهرینو نظر په اخستل کیږي او دغه بیا تاسو لپاره په خپل راپورونو کې او په خبرونو کې شامل کیږي. نو خامخا د دې نه زده کړو کې د خپل چاپیریال په حق لبان زده کړو کې د نړیوال سیاست په حق لبان زده کړو کې د دې په خبرونه په وړاندې کولو کې چې زمونږ کم همکارانو موږ سره مرسته وکړه دغه مننه کوم. زه سره د هغې تاسو نه اخلم اجازه خوشپولري د لافمان.
ورکړي.